360 में पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक नए ऑपरेशन की जरूरत क्यों? क्या अजम इस्तेहकाम का ऐलान चीन के तहफुजात को दूर करने के लिए किया जा रहा है? बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चंद रोज पहले अस्करियत पसंद गिरोहों से निमटने के लिए जिस नए ऑपरेशन का ऐलान किया था, कल इसी बारे में वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से एक वजाहती बयान में कहा गया कि मुल्क में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए जो ऐलान किया गया वो दरअसल मुल्क में सलामती और इस्तेहकाम के लिए एक विजन है जिसका नाम अजम इस्तेहकाम रखा गया है और इसे गलत करार देकर इसका मुवाजना गुज़िश्ता मुसल्ला ऑपरेशन जैसे ज़र्ब अज़ब और राह निजात से किया जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते जिस ऑपरेशन का वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ऐलान किया उस पर अब हुकूमती हलकों को वजाहत देनी पड़ रही है। एक और सवाल यह भी है कि मुल्क की सियासी जमातों को इस पर एतराज़ क्यों है और एक तरफ माहरीन ये भी कह रहे हैं कि नए ऑपरेशन का ऐलान एक चीनी वफद के हालिया दौरे के फौरन बाद किया गया। पाकिस्तान चीन को दिखाना चाहता था कि वो सीपैक के मामले में सिक्योरिटी के मसाइल हल करने में संजीदा है, लेकिन एक तरफ जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज एक अरसे से मामूल के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे पैमाने पर अस्करियत पसंद अनासर के खिलाफ अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं तो ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम के ऐलान की क्या जरूरत थी, जिसे मौलाना फजल रहमान जैसे रहनुमा ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम कह रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात कर रहे हैं। पहले चलते हैं इस्लामाबाद और जानते हैं पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस हवाले से क्या बात हो रही है और इस पर हुकूमत को वजाहतें क्यों देना पड़ रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नजरुल इस्लाम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नजर, क्या बदल गया चंद दिनों में इस ऑपरेशन के ऐलान के बाद?
जी असद, अगर बजाहिर देखा जाए तो ये ऑपरेशन का फैसला जल्दबाजी में किया गया। पिछले हफ्ते चीन के एक सीनियर वजीर ने जब पाकिस्तान का दौरा किया और यहाँ पर उनके हाई लेवल ऑफिशियल से बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लानी है और सूरत हाल को काबू में रखना है तो सबसे पहले आपको अपने अंदरूनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उस पर जो है अपने आप को मरकूज रखना होगा। जिसके बाद यहाँ पर एक एपेक्स कमेटी की एक मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चारों सूबाई जो हमारी असम्बलियाँ हैं उसके वज़ीर आला उनका एक इजलास होता है। उसके बाद फौरन एक ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए अजम इस्तेहकाम ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया है। लेकिन अगर हम देखते हैं उसके बाद इसका एक सिवियर ब्लोबैक आता है। इस ऑपरेशन के बारे में इसके अलावा और कोई तफसीलात नहीं थी। आर्मी जिसने इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना है उसकी तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज नहीं आई आईएसपीआर की जानिब से
कि तो ये ऑपरेशन कोई चीज अब तक जिस तरह से आपने कहा कि इस हवाले से इन्फॉर्मेशन कम है तो बुनियादी तौर पर ये ऑपरेशन अभी तक ये समझ आ रहा है किसी को इस्लामाबाद में कि ये ऑपरेशन है क्या, ये फौजी ऑपरेशन ही है या फौजी ऑपरेशन इसका एक हिस्सा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अब तक कलेक्ट कर सके आप?
इसी तरफ मैं आ रहा हूँ। देखें, कल तक इस हवाले से कोई भी चीज क्लैरिटी नहीं थी। ये फुल फ्लेज होगा, इसमें नकल मकानी होगी, ये इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, क्या होगा। सिर्फ कल ही ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कि वजीर दिफा हैं, जब इसका सिवेर ब्लोबैक आया है न सिर्फ अपोजिशन के पोलिटिकल पार्टीज की जानब से बल्कि जो यहाँ पर जो नेशनल सतह के जो लीडर्स हैं तो उसके बाद उन्हें एक वजाहत जारी की है कि खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के इलाकों में ये ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन आज उसकी फिर एक वजाहत इस तरह से आ गई कि नहीं, जो ऑलरेडी इंटेलिजेंस और सर्च बेस्ड जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको इंटेंसिफाई किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो हुकूमत भी अब तक ये समझने से कासिर है कि इस ऑपरेशन की नोयत क्या होगी, ये फुल फ्लेज होगा, इसमें नकल मकानी होगी, नहीं होगी।
तो अभी तक हमारे पास इसमें मज़ीद डिटेल्स नहीं है। नजर, जो भी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आएगी हम आपसे दोबारा उस पर इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे जो भी अब तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पाकिस्तान का ऑपरेशन अजम इस्तेहकाम मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ किया जाने वाला पहला ऑपरेशन नहीं है। इससे पहले गुज़िश्ता दो दहाइयों में पाकिस्तानी फौज इस तरह की कई कार्रवाइयां कर चुकी है और हालिया बरसों में ये कार्रवाइयां छोटे पैमाने पर जारी थी। सबसे पहला ऑपरेशन साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के जमाने में अमरीकी और पाकिस्तानी फौज का ज्वाइंट ऑपरेशन था जो कि तकरीबन चार साल यानी 2002 से 2006 तक जारी रहा, जिसे ऑपरेशन अलमिजान का नाम दिया गया। 2007 में सवात में होने वाले ऑपरेशन को ऑपरेशन राह हक का नाम दिया गया। इसी साल यानी 2008 में बाजौड़ एजेंसी में होने वाले ऑपरेशन को ऑपरेशन शेर दिल कहा गया। سوات پر شدت پسندوں کے دوبارہ قبضے کے بعد 2009 میں آپریشن راہ راست شروع ہوا۔ جنوبی وزیرستان میں شروع ہونے والے آپریشن کو راہ نجات کا نام دیا گیا۔ تقریباً 9 سال پہلے آپریشن ضرب عزم سب سے بڑا آپریشن تھا۔ 2014 میں شروع ہونے والے اس آپریشن میں ہزاروں دہشت گردوں، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عام شہریوں کی جانیں بھی گئیں۔ ملکی خزانے نے اربوں ڈالر کا بوجھ برداشت کیا اور 10 لاکھ سے بھی زیادہ افراد اس کارروائی کے نتیجے میں بے گھر ہوئے، جس کے 3 سال بعد 2017 میں آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا۔ خیبر ایجنسی میں تقریباً 3 سال تک چلنے والے آپریشنز کو خیبر 1, 2, 3 اور 4 کا نام دیا گیا۔ اپوزیشن کی جماعتوں اور دیگر حلقوں کو اس نئے آپریشن پر تحفظات ہیں کیا؟ اور وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ شمیم، کن حلقوں کو تحفظات ہیں اس آپریشن پر اور یہ تحفظات ہیں کیا؟
شکریہ جی، بہت سے حلقوں کو، جس میں جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا پلے رحمان کی جماعت اسلامی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، عوامی نیشنل پارٹی ہے، پشتون تحفظ تحریک ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، انہوں نے ابھی تک باقاعدہ طور پر اس نئے جو عزم استحکام آپریشن ہے اس کی مخالفت کی اور اس کی مزاحمت کرنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ اسی طرح ابھی تک مطلب آفر دیر، لاور دیر، کرم، شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں بھی، اس خیبر میں بھی روایتی قبائلی جرگے ہو گئے ہیں، دھرنے دیے گئے ہیں اور انہوں نے بھی مخالفت کی ہے، اور مخالفت اس بات پر کی ہے، زیادہ تر مخالفت اسی وجہ سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ضرب عزم میں یا جو راہ نجات جو جنوبی وزیرستان کا تھا، یا جو خیبر 1, خیبر 2, خیبر 3 یا اسی طرح باجوڑ میں جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں، تو اس میں جو وعدے کیے گئے تھے تو ان وعدوں کے مطابق ان لوگوں کی بحالی بھی نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں کو معاوضہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اعتراضات جو ہے وہ جو شمالی وزیرستان میں ضرب عزم کا تھا، ابھی تک 15,000 سے زائد خاندان ان کی بحالی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور یہ لوگ وہاں پر باران کیمپ جو بنو کے نواح میں واقع ہے وہاں پر رہ رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ شکوک و شبہات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے جو قبائلی ہے بالخصوص، انہوں نے جو ماضی میں ہوئی ہے تک آپریشن، اس کا ساتھ دیا تھا اور ان کا خیال تھا کہ ان کو امن آئے گا، مگر ابھی تک کسی بھی آپریشن کے نتیجے میں امن قائم نہیں ہوا، بلکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہر آپریشن کے بعد جو عسکریت پسند ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، عسکریت پسندی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا، اسی وجہ سے لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ تحفظات ہیں اس حوالے سے۔ بہت زیادہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان میں بھی ساتھ دیا، ضرب عزم میں بھی ساتھ دیا اور مختلف اوقات پہ جتنی بھی کاروائیاں تھیں، مگر جو عسکری قیادتیں یا جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے وہی اقدامات نہیں کیے جن کا وعدہ نیشنل الیکشن پلان میں کیا گیا تھا۔
بیسیکلی جو وعدے کیے گئے تھے نیشنل الیکشن پلان میں یا باقی جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ تحفظات ہیں کیا اس آپریشن پہ جماعتوں کی طرف سے اور علاقے کے لوگوں کی طرف سے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے عزم استحکام کے نام سے فوجی آپریشن شروع کرنے کے اعلان پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث بھی جاری ہے۔ بعض حلقے اس اعلان کو خوشائند بھی قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے معاملے کو پارلیمان میں لانے کا مطالبہ بھی کر رہی ہیں۔ نظر الاسلام نے اسی بارے میں کچھ تجزیہ کاروں سے بات کی۔
آپریشن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ چند ماہ سے خصوصاً سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور پولیس پر حملے بہت زیادہ ہو گئے، تواتر سے ہو رہے تھے، ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔
پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو شہر ہیں وہ بھی پرامن رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم نے ان 20 سالوں میں بالخصوص دہشت گردی کی مہم جوئی کے خلاف ایک بھرپور کاروائی کرنے کے بعد حاصل کی ہے، اس کو ہم مستحکم رکھیں۔ اب ایسی صورتحال میں جو سرحد پار یا پاکستان کے اندر وہ دہشت گرد پناہ گاہیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مختلف قسم کی دہشت گردی کی لہریں مختلف اوقات میں ابھر رہی ہیں، پاکستان ان کے خلاف جو ہے ایک آپریشن کرنا چاہتا ہے۔
پچھلے 20 سالوں میں یہ جو آپریشنز کا سلسلہ جاری رہا، 8, 10, 12 سے زیادہ آپریشنز ہوئے، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نظر نہیں آ سکا. ریاست دعویٰ کرتی رہی کہ انہوں نے جو ہے نا تخاگروں کی یا ٹیررسٹ کی کمر توڑ دی ہے, لیکن ہر آپریشن کے بعد ایک اگلے آپریشن کا جواز بھی ڈھونڈا جانے لگا. ایک دفعہ پھر ایک اور آپریشن کا جواز ڈھونڈا گیا ہے, اور ان دنوں میں ڈھونڈا گیا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ بجٹ میں جو بہت بڑا پیسہ رکھا گیا ہے عسکری قوتوں کے لیے, اس پہ آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں.
اگر یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں گے اور ہدف کے پیچھے جائیں گے تو پھر تو اس کو عوامی تائید حاصل ہوگی, لیکن اگر پورے علاقے کو خالی کیا جائے گا اور لوگ پھر آئی ڈی پیز بنیں گے تو پھر نکتہ چینی ہوگی.
پاکستان نہیں چاہتا کہ پاکستان کو یہ جو آپریشنز ہیں اس سرحد پار یا کہیں اور کرنے پڑیں, لیکن اگر ہمیں اپنے دفاع کے لیے ایک آخری اقدام اٹھانا بھی پڑا تو پاکستان یہ اٹھائے گا.
جو نیٹ ورک ہے, جن کے سیلز ہیں, وہ پنجاب میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ سندھ میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ بلوچستان میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی شہر میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس نیٹ ورک کو اور اس سپلائی چین کو کیسے توڑا جائے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے.
لوگ یہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپریشن کرنا ہے تو کچے کے علاقے میں کریں, ایسے علاقوں میں کریں جو پنجاب میں مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے ملیٹنسی کا, ان کے خلاف کریں, یا ایسے ایریاز میں کریں کہ جہاں آپریشن کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے. اب یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ مختلف جگہوں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے, لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے نا تخاگری کام نے جو ہے نا خاتمہ کر دیا, اور پھر ایک اور آپریشن کا جواز بنایا جاتا ہے.
پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات پر بات کرتے ہیں. یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک اسفند یار میر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسفند یار, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ کس نوعیت کا ہے, اندرونی ہے یا بیرونی؟
شکریہ اسد. دیکھیں, اگست 2021 سے مجھے تو یہ کلیئر ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ لاحق ہے. آئی تھنک پاکستانی اسٹریٹجسٹ لیڈرس کی اس وقت کیلکولیشن یہ تھی کہ طالبان کا آنا پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, لیکن اس کے برعکس وقت نے ثابت کیا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد پاکستان میں انسیکیورٹی کا بہت شدت سے اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال کے آپ اعداد و شمار دیکھ لیں, اس سال کے آپ نمبرز دیکھ لیں, پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے نارتھ سے لے کر اب ساؤتھ بلوچستان تک, وہاں پہ ایک طرح کی آگ سی لگی ہوئی ہے. اور کراس بارڈر جو ٹی ٹی پی کے فائٹرز ہیں وہ ایک بہت ہی ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں ایک ریگولر بیسس کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں, اور پھر وہ پاکستان کی جو اسٹیٹ کی جو رٹ ہے اس کو ان مختلف علاقوں میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے چیلنج کر رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ جو طالبان کی حکومت جو افغانستان میں آئی ہے, اس کا پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر ایک بہت ہی نیگیٹو اثر ہوا ہے. اور میں اس جو یہ جو ملٹری آپریشن آج ابھی اناؤنس کیا گیا, میں اس کو بالکل اس پیرائے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جو نئی ریجنل سچویشن سیکیورٹی سچویشن بنی ہے, پاکستان اس ریجنل سچویشن کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک کابل میں ایک ایسی حکومت ہے جو کہ پاکستان کے کنسرنز کو بالکل ہی خاطر میں نہیں لا رہی. میں اس آپریشن کو پرنسپلی اس ایک نئی ریئلٹی کا رسپانس دیکھ رہا ہوں. ساتھ ساتھ جو بلوچ گروہ ہیں ان کی لیتھیلٹی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے, اور پھر آئیسس خراسان کا بھی ایک مسئلہ معاملہ ہے.
تو ایک نیکسس ہے جو بیسیکلی اس وقت جو ہے پاکستان کے لیے خطرہ ہے. تو سنیں یار, پاکستان اور خطے میں تحریک طالبان اور دیگر دہشت گرد گروپس کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں پر امریکہ کو کس حد تک تشویش ہے؟ کیا وہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے لیے کسی قسم کی مدد فراہم کر رہا ہے؟
دیکھیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنسرن ہے پاکستان کی جو یہ ڈیٹیریٹنگ سیکیورٹی سچویشن ہے. ہم چائنیز حکومت سے تو اب بہت ہی ڈائریکٹلی اور ایکسپلیسٹلی پریزیڈنٹ شی جن پنگ, پھر چائنیز جو ان کی لیڈرشپ پاکستان آتی ہے وہ بھی اس معاملے کو ریز کر رہی ہے. جہاں تک ویسٹرن ممالک ہیں, ویسٹ بھی نروس ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی یہ جو انسیکیورٹی ہے. سرٹنلی جو پچھلے 10-15 سال پہلے جو ویسٹ اور پاکستان کے بیچ میں جو ایک طرح کا کوآپریشن تھا, اشتراک تھا, جو لیول آف ایڈ اسسٹنس تھی, وہ تو شاید ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے. لیکن میں انٹیلیجنس کے حد تک یا پولیٹیکل ڈپلومیٹک سطح پر میں پاکستان کے لیے سپورٹ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں.
تو اسفند یار, میڈیا میں ایک رائے اور ادروائز بھی اب ایک اوپینین جو بنتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آپریشن کا اعلان چین کی خواہش پہ کیا گیا ہے, جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اب چینی رہنما جو ہیں وہ بھی ایکسپلسٹلی یہ کہہ رہے ہیں. تو پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں جن کی وجہ سے سی پیک کے منصوبوں پہ کام کرنے والے چینی ورکرز جو ہیں ان کو تحفظ نہیں مل رہا, کیا یہی ایک بڑا جواز ہے؟
آئی تھنک جو بھی چائنیز ایک کاؤنسل ہے یا چائنیز ایک پوزیشن ہے وہ آئی ایم شیور پاکستانی لیڈرشپ نے اس کو کنسیڈر کیا ہوگا, لیکن اگر آپ پچھلے ایک سے دو سال کا آپ جو سیکیورٹی سچویشن کو ٹریک کریں تو یہ لگ رہا تھا کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں, مگر لاسٹ ایئر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن ٹھیک نہیں تھی, پاکستان ڈیفالٹ کے خاصا قریب تھا, تو اس وقت ایک سٹیپڈ اپ ویل ریسورس ملٹری آپریشن لانچ کرنا شاید وائبل نہیں تھا. پھر اس کے بعد سال کے آخر میں اور اس سال کے شروع میں پاکستان ایک الیکشن سے گزر رہا تھا, سو ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ایک ملٹری آپریشن کے لیے بالکل وائبل نہیں تھی.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا, ٹائم لائن جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی اناؤنس کی گئی.
اس کے علاوہ مجھے کوئی اس سے پہلے کی ٹائم لائن
سمجھ نہیں آتی,
نہیں لگتی.
اصل حکومت جو آپریشن کا اعلان کیا گیا, پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کو روکنے کی کوششیں کرے گا یہ کہا گیا اس آپریشن کے اعلان میں, کون سا ملک پاکستان کو ایسا تعاون فراہم کرنے پر راضی ہوگا یا کون سے ممالک راضی ہوں گے اس پر؟
دیکھیں جو فنڈامنٹل پرابلم ہے وہ تو طالبان کی حکومت کے ساتھ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان پاکستان کے حالات بہت کشیدہ ہیں. طالبان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں کریں گے, وہ کبھی کبھی ری لوکیشن کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی وہ واپس چلے جاتے ہیں. سو پاکستان شاید دوبارہ سے ڈپلومیٹکلی انگیج کرنے کی کوشش کرے, لیکن وہ تعلق ریلیشن شپ از ناٹ ان اے گڈ پلیس. پھر ایران کا معاملہ ہے, پاکستان کے ایران کے بارے میں بھی خدشات ہیں. ممکن ہے کہ جو ریسنٹ وزٹس ہوئے ہیں ایرانی لیڈرشپ کی, اس کے بعد شاید پاکستان کو امید ہے کہ ایران شاید پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹ کے بارے میں زیادہ سینسیٹیو ہو. اور پھر مڈل ایسٹرن جو ممالک ہیں جس طرح یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, ہم نے دیکھا کہ طالبان کی لیڈرشپ نے ان دونوں ممالک کا دورہ کیا, سو یہ پاسبل ہے کہ پاکستان ان دونوں
ریجنل کوآپریشن جو ہے وہ مل سکتا ہے. بہت شکریہ اسفند یار, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور پاکستان میں جو آپریشن اناؤنس ہوا اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے,
شکریہ سر.
گزشتہ ہفتے پاکستان چین مشاورتی میکنزم اجلاس میں پاکستان کے دورے پر آئے چینی وزیر لیوجان چاؤ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے, لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اندر سیکیورٹی اور استحکام ضروری ہے. اس اجلاس میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی تھی. چینی وزیر کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری کے لیے سیکیورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا. انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر کام میں سیکیورٹی خطرات بڑی رکاوٹ ہیں. لیوجان چاؤ کا کہنا تھا کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اعتماد سونے سے بھی زیادہ قیمتی شے ہے, اور پاکستان کے معاملے میں بنیادی طور پر سیکیورٹی صورتحال ایسی ہے جو چینی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے, اور سیکیورٹی کے بغیر کاروباری ماحول بہتر نہیں ہو سکتا. پاکستان میں مجموعی سیکیورٹی کی صورتحال اور خاص طور پر سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی پر چین کے تحفظات کے بعد اسلام آباد کی طرف سے ایک نئے آپریشن کے اعلان کے بعد کی صورتحال پر بات کرتے ہیں. خراسان ڈائری کے افتخار فردوس اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. افتخار بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی سیکیورٹی فورسز تو دہشت گرد گروہوں کے خلاف آئے روز کاروائیاں کرتی آئی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوتی رہیں, اب کیوں ضرورت پیش آئی ایک اور آپریشن کی؟ کیا ملک کے اندر کی سیکیورٹی صورتحال مزید بگڑی ہے؟
دیکھیں اس کے پہلو تو کافی زیادہ ہیں, اور اس کے انٹرنل پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ افغانستان سے بڑھتی ہوئی ایک ذرا اندازی جو اسلام آباد بار بار کہتا ہوا آ رہا ہے کہ اگست 21 کے بعد جو اسپائک آیا ہے آلموسٹ 68% کا وائلنس اپنے بارڈرز میں. لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ کہنا میں ضروری جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ جو چائنیز کے بارے میں بار بار ایک ریفرنس دیا جاتا ہے کہ شاید ان کے پریشر کے نیچے یہ آپریشن ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنیز کا جو آنسر ہے وہ اس آپریشن کے لیے ایک کیٹلسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ کچھ ذرائع اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ یہ آپریشن کافی وقت سے جو ہے وہ پلان ہو رہا تھا, لیکن اب تو جو اناؤنسمنٹ کے بعد کی جو سچویشن جو سامنے بن کے آئی ہے اس میں سے آپریشن کا لفظ ہی نکال دیا گیا ہے, کیونکہ جس قسم کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز جو ہے وہ اب آپریشن کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنا رہی ہے, تو اب اس کو اسٹریٹجی کا لفظ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. تو جو عزم استحکام کے نام سے جو آپریشن ہے اب اس کو اسٹریٹجی کہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے آپریشن کے حوالے سے وہ نیپ جو نیشنل ایکشن پلان تھا جو 2014 میں بنا ہے اس کے جو 14 نکات تھے ان کو ری انویگریٹ کر کے امپلیمنٹیشن کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ نیپ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں تین بڑے عنصر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں, اس میں ایک بارڈر مینجمنٹ اور کنٹرول, دوسرا پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی جہاں پر 2021 کے بعد دہشت گردی کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں, اور تیسرا جو سب سے بڑا عنصر اور جس پر سٹریس جو ہے وہ بار بار دیا جا رہا ہے وہ اکنامک سیکیورٹی, پرٹیکولرلی جو انلیگل اکانومیز ہیں, ڈارک اکانومیز ہیں, جو اسمگلنگ, کراس بارڈر اور نارکو ٹریڈ ہیں, اس کو اس کی روک تھام کے لیے ایک میجر کریک ڈاؤن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایک ویژن یا پالیسی فریم ورک فراہم کرے گا عسکریت پسندوں گروہوں سے نمٹنے کے لیے, اس کو ہم آپریشن کہیں یا ویژن کہیں؟
دیکھیں سیمینٹکس اور مطلب تو کافی نکالے جا سکتے ہیں, لیکن جو فیئر فیکٹر ہے وہ آبویسلی ایک پولیٹیکل ڈسٹیبلائزیشن سے آ رہا ہے. ایسی جماعتیں جیسے پی ٹی آئی ہو گئی اور جے یو آئی ہو گئی, وہ سمجھتی ہیں جن کا خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں ایک ووٹ بینک ہے, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کسی قسم کی بھی کائنیٹک موومنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے تو شاید ان کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو, جس طرح پہلے بھی ہوتا ہوا جو ہے وہ آ رہا ہے. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیکس کمیٹی جو ہے یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو بن کر آئی ایک کمیٹی ہے, لہٰذا معاملات جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو اور سینیٹ کے تھرو ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ حل کیے جانے چاہیے, یہ ان کا موقف ہے. اب ایک کنسنسس کس چیز پر جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور آگے ایکچولی کون سی چیزیں جو ہے وہ جائیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا.
کنسنسس جو ہے وہی شاید کچھ کلیئرٹی اس پہ لا سکے. افتخار, کچھ اطلاعات ہیں کہ چین نے افغان طالبان سے پاکستان میں سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی کے بارے میں بات کی, اس بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اور کیا افغان طالبان چین کی بات سننے کو تیار ہیں؟
دیکھیں جو چائنیز حکام ہیں وہ ایک چیز پہ تو کلیئر ہے, وہ پاکستان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اپنا ریلیشن جو ہے وہ بالکل الگ الگ بریکٹس میں دیکھتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ پاکستان کے لیے یا افغانستان کے لیے اپنے ریلیشن شپ دونوں ممالک کے لیے خراب نہیں کریں گے. جیسے ایک ریسیٹلمنٹ کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے تو ہمارے ذرائع اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں کہ غزنی کے صوبے کے اندر تقریباً کوئی 200 گھر جو ہے وہ تحریک طالبان کے لیے جو ہے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ جو ہے چائنا کی مفاہمت کے ساتھ جو ہے اس پر اگریمنٹ ہوئی ہے. لیکن اسلام آباد کے اندر آبویسلی ایسے پروجیکٹس اور ایسی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں, وہ اس بات کا یقین تو رکھتے ہیں کہ شاید یہ ایک پاسبلٹی بنے چائنیز کے ڈپلومیٹک انٹرونشن کے ساتھ, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز فی الحال جو ہے وہ اسکیمس کے لیے جو ہے وہ میچ اپ نہیں ہو رہی. لہٰذا چائنیز پرعزم تو ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جائے اور ایک اکنامک وائبل جو ہے انوائرمنٹ بن سکے, لیکن فی الحال پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز سے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا.
کوئک کلوزنگ نوٹ, آپ کے خیال میں اس طرح کے آپریشن سے اس سے پہلے بھی بہت سے آپریشن ہو چکے, دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن ہوگا اس دفعہ؟
دیکھیں دہشت گردی جو ہے ہمارے ملک میں ہمیشہ پاکستان کے اندر اور گلوبلی بھی اس کو ہمیشہ کائنیٹک آپریشنز یعنی مار دھاڑ کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کا جو ایک آئیڈیولوجیکل پیرایا ہے اس پر بالکل کام نہیں ہوا. اگر تو دہشت گردی کا خاتمہ صرف بندوق سے ہو سکا تو جو تحریک طالبان 3000 کے لگ بھگ تھے, آج بات کی جا رہی ہے 2007 میں آج بات کی جا رہی ہے کہ تقریباً 60-70,000 فیملی سمیت ان کی تعداد ہے, تو اب تک تو یہ ختم ہو جانا چاہیے.
بیسیکلی آئیڈیالوجی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ افتخار فردوس, آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او وضعیت په خبرونه کې د افغانستان پاړه په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب درېمي مشورتي غونډه کې د طالبان د بیان ذبیح الله مجاهد په مشهد او پلاوی ګډون ملګرو ملتونو وایي چې د دوه د غونډې تر سره کېدل یوازې خبرې نه دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د انساني قاچاغ پاړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې بچابازي موجوده ده. او د کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ لوبډله سویلي افریقا سره نیمه پایلو به تر سره کوي. دا او نور خبرونه د نن او وضعیت په خبرونه کې وګورئ. السلام علیکم د نن او وضعیت خبرونه ته خراغ لاست. زه وحید فیضیم. په دې خبرونه کې د افغانستان د مهمو خبرونو ترڅنګ موږ به نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکي لوبې چې په نیمه پایلو به کې له سویلي افریقا سره لري بحث وکړو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام راوړم څو لنډو خبرونو ته. د افغانستان پاړه په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب درېمې مشورتي غونډه کې د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد په مشه یو پلاوی به ګډون وکړي. د طالبانو حکومت بهرنی چارو وزارت اعلان کوي ورشي چې د دوه د غونډې په اړه د بهرنی چارو په وزارت کې د دوه په غونډه کې د طالبانو د حکومت د پلاوی پر غړو د افغانستان پر مالی او بانکي نظام بندیزونو د حکومت تی خصوصي سکتورونو د پرمختګ په لار کې ننګونو او د مخدره موادو پر ضد د طالبانو حکومت پر اقداماتو خبري شوې دي. د ملګرو ملتونو ویلي چې په دا غونډه باندې سولې او په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د مرستيالي روزماري د کارلو په مشه جوړ شي. ملګری ملتونه وایي د دوه د غونډې هدف یوازې خبرې کول نه دي، بلکې غواړي چې افغانستان په خپل منځ او گاونډي سره په سوله کې ژوند وکړي، په بشپړ ډول په نړیوال ټولنه کې مدغم شي او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو په ګډون خپل نړیوال مکلفیتونه ترسره کړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د نشې توکو او ورڅخه د ناوړې کار اخیستنې او غیر قانوني نشې توکو د قاچاغ د نړیوال ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د یو او دو میلیون ترمنځ افغانان په نشې توکو روږدي چې 15% خزیدي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د دې سره سره چې د اپین تولید کې 15% کمواله راغلي، خو هم په دغه هیواد کې د یو میلیون څخه تر دوه میلیون پورې کسان چې 15% خزیدي نشې توکي کاروي. ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان ډی سی د تیر 2023 کال د دسمبر په 20مې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نشې توکو د اعتیاد له امله د پام وړ سون سره مخ دی او نشې توکي په دغه هیواد کې له هرو دریو کورنیو څخه یو زیانمنه کړې ده. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاغ په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې د طالبانو په لیکو کې د بچابازۍ موجوده ده او طالبانو د سرتیرو په توګه د تنکي ځوانانو د ګمارولو او له هغوی څخه د جنسي استفادې د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې په تیرو څه کم دریو کلونو کې د انساني قاچاغ پر وړاندې د مبارزې حد اقل معیارونه نه دي پوره کړي. د دغه راپور د موندنو له مخې طالبانو په افغانستان کې له ماشومان څخه د جنسي استفادې او د سرتیرو په توګه د هغوی د ګمارلو په وړاندې هیڅ اقدام نه دی کړی او تر اوسه د قربانیانو د پیژندنې او ساتنې په برخه کې هم څه نه دي کړي. په دغه راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې په درېم مقام کې ګڼل شوی چې د انساني قاچاق مسلې ته تر ټولو کمه پاملرنه کړې ده. طالبان تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه تبصره نه ده کړې. قدرمن دوستانو، په دې برخه کې یو لنډه د ملرو
یو موضوع څو زاویې د امریکا غک نوي ځانګړي خبرونه
د ونی دی یوی تودی موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 1409 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهر وای.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ شل اووریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې د جنوبي افریقا لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان راشد خان وایي چې دغه لوبه ته چمتو دي او له خپل خلکو د دعا او ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا تو غوړ لوبډل ترمنځ د لوبه په لړ کې د بنگلاديش لوبډل ته ماته ورکول وروسته افغانستان وکول شل نیمه پایلو ته لار وکړي. په اړه د ریپورت وګورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو چې د ویسټ انډیز په سنت وینس کرکټ لوبغالي کې د بنگلاديش وروسته لوبغاړو وسوځو نو د میدان دننه لوبغاړو او افغانستان اونړي کې د لوبې ننداري ته ناست مینوالو په دې بری ډیره خوشي خودلې او دای د افغانستان د پر ستر تاریخي لاسته راوړنه یاد کړی ده.
بوله هیوادوالتا د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي ستاسو مونږ ته نورم دعاګانې وکړي او داسې خوږی خوږی بریا نورم درته راوړو.
د افغانستان د کرکټ د ټیم یو تن روزون کی ڈی جی براو د دې تاریخي بریا پس ویلي دي چې دا د لوبغاړو د زحمت او د خواري نتیجه ده.
دیس اچیومنت بای دیس ټیم از سپیشل.
د کرکټ په مسلکي ژوند کې دا زموږ لپاره هم ډیره ځانګړې ورځ ده. د افغانستان د کرکټ ټیم یو ځانګړی استعداد لري او بیا یې ثابت کړ چې دوی هر ټیم ماتول شي او ډیره روښانه راتلونکی لري.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان په دې بری د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي چې دا بری د ټول افغانستان بری دی او هیله ده چې ټیم په نیمه پایلو کې هم دغه سي وځلېږي.
ان شاء الله چې هی واټوالو دواګانی وي د لوبغاړو دغه سره کوم دوی لوبه وکړل څومره په همت لوبه وکړل څنګه چې دوی استعداد لري دا پوره وړتیا لري. ان شاء الله چې فائنل ته به هم وزو سیمه فائنل کې به ساوث افریقا ته هم شکست ورکو یو ځل بیا د افغانستان ټول په شهمت اولستا مبارکي وایم.
افغانستان کې د طالبان د حکومت مشرتابه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په دغه بری خوښي خوله ده او د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان راشد خان سره ټلیفون یې لیکه کې هغه ته مبارکي ویل ده.
نو دا ستاسو په هر میدان کې د افغانانو شمله هڅه ساتي تاسو ته د مبارک وي ټول افغانانو ته د مبارک وي او الله تعالی د نور توفیق درکې په مخ کې دوه لوبې صفات دي هغه کې بریا درته واړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غستر بری د افغانستان د کرکټ د هغو لوبغاړو بر هم ستر زیر دی چې دا افغانستان د کرکټ پیل نه دغه لوبه کې خپل مهارت خوده لري او د دې ورځې خوب لیدل او
راشد خان ته او ټول لوبغاړو ته د خوشحالي کې دا ټکو بیا ډالې چې لستونې وباسه کېږي او د غریبانو خادي کله کله وینا
دا غسیو دي کریمه
بیا هم خراغلاست. قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مې ویل نن دا افغانستان د کرکټ د وی مهمه لوبه په اړه بحث کوو. په دې بحث کې له ما سره به د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایی مالوی چې ور سره بحث ته دوام ورکړم. نو زما خپل مرمه به دعوت کو فدایی صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه جناب فدایی صاحب تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټولو درنو لیدونکو اوریدونکو ته.
معمولا خلک د لوبغاړو د احساس په اړه پوښتنه کوي. لوبغاړو خو سمنګ سره په دې خبرونه کې نشته خو زستا د احساس په اړه غواړم پوښتنه وکم چې څه احساس لري نن شپې لپاره.
کله چې افغانستان بنگلاديش ته ماتې ورکړل زه مطمئن یم چې تاسو او تاسو درانه همکارانه هم هغسې خوشحاله وو. موږ هم همدغسې خوشحاله ولو. ټوله شپه مو خوب نه ده کړی خوب نه راته د بس نه چې ډېر زیات وخته خوشحاله وو. الحمدلله دا تاریخي لاسته راوړنه د افغانستان په دومره کم تاریخي د کرکټ تاریخ عمر کې خپل د نړیوال جام په کچه باندې نیمه پایلو په تلاره پیدا کړي او د اتو میاشتو په فاصله کې ځکه چې په تیر نړیوال جام کې 1500 سیالۍ نړیوال جام او افغانستان ډېر ماز کم ډېر د نیمه پایلو بنه شاته پاتې سو. نو بیا نور اته میاسې په کتیر سو له دغه د شلوریزو سیالي په جام کې موږ د نړیوال جام نیمه پایلو به تلاره پیدا کوو. دا یو ډیر غټ لاسته راوړنه ده.
دا نیمه پایلو به د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ په مجموع کې د افغانستان ټیم دغه مرحله ته رسیدل څومره مهم اقدام کار دی په اصطلاح؟
دا به ګوري دا به افغانستان کې کرکټ نور هم پیاوړی کی دا به نور نوی نسلونه وروزی خلک به دی راشد خان دی رحمان الله ګربز دی ابراهیم زدران او دی نور ټولو لوبغاړو نه روحیه اخلي او غواړي وسې د دوی په چیر په نړیوال سټیج کې دوی وځلېږي نو دا د افغانستان د کرکټ دی واده لپاره ډیر ښه زیری ده او په تیره په کراتو کراتو دا خبره شوې ده چې افغانستان د اسیا په کچه د هند نورسته دوم پاور هاوس ده دوی دا ثابت کړله چې بالکل افغانستان سریلانکا بنگلاديش حتی پاکستان غو نه وادونه اوس شاته پریږي او د دوی کرکټ مخ پر وړاندې روان ده نو دا به ان شاء الله د افغانستان د کرکټ په واده کې ډیر مثبت اغیز ولري
د نیمه پایلو به کې سویلي افریقا سره افغانستان مخ ته او دغه لوب ته پکاتو یا دغه دوه ټیمونه ته پکاتو که څه هم دا ډیره سخت وي چې ویوا په اصطلاح وړاندوینه وشي ځکه افغانستان د نیوزیلند او د استرالیا غونډه ټیمونه مات کړی دي ساوث افریقا هم په اصطلاح ځانته او څوایي خو حد اقل څنګه به ورزول شي
ګوري یو خبره سي د موږ په ګټه ده هغه دا د ستروسه پوری سویلي افریقا 2000 مخکې هم نیمه پایلو به تراوتل د پښلو ورسيالو کې لوبي بایللې دي 5000 په 500 نړیوال جام سيالو کې نیمه پایلو به تراوتل د لوبي بایللې ده څه معنی چې دوی یو هغه رواني فیکټر ځان سره لري چې ګواکې دوی دغه مرحله کې لوبي بایلي تر فشار لاندې راځي دوی ته د نړۍ په کچه باندې د انګلیسي ټکې ټاګي کاري سي چوکر ورته وای په دې معنی سي هغه سخت مرحله کې دوی نه لاره وکړي دي ډیر مهم مثال د 1999 کال لوبه د سیکله استرالیا سویلي افریقا سره د لوبه سیکټلې لوبه دی وبایلله هغه ته الن ډونلډ او لانس کروزنر سي دوی ته په ټورنمنت کې ټوله نه کړې ده لوبه ونه سو غټلې نو دا ځل خو دوی د ټول لوبه سیکړې دي تقریبا بایللې لوبه وغټلې نو دا یو شی د افغانستان په ګټه ده بل دا د افغانستان په دې ګراوند کې د دوی نه مخ کې ولو بکړي ده سویلي افریقا تر اوسه د براین لارا په لوبغالي کې لوبه نه ده کړې بل دا د براین لارا سي هغه وای نه کړي وسه افغانستان باندې ما پایلو به کیږي ا دې رواني لحاظ نه دوی په مغه ګراوند کې لوبيږي د براین لارا په ګراوند کې خپل لوبېدل دوی ته اضافه روحیه او موټیویشن ورکړي هغه نه علاوه افغانستان چې څه رقم په دې سیالیو کې مخته راغلي ده ډېر امکان لري چې ان شاء الله افغانستان د لوبو وګټلې شي خو د سویلي افریقا کپتان عبدالمشر ډېر زیرک ډېر هوښیار کپتان ده په تیرې د ویسټ انډیز په مقابل کې لوبه غو صرف په خپل ټاکټیک سره وګټله نو ان شاء الله چې ډېر او خوندور لوبه ولرو
بالکل یو تازه معلومات دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روزونکو ویل دي چې موږ تر فشار لاندې نه یو بلکې خپل مخالفه لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې یاد کړل چې تر فشار لاندې فدای صاحب کو تاسو خوخه به په دې برخه کې بلار شو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د یو لوبغاړي فرید ملک خبرې به وورو چې دغه لوب څخه مخ کې مونږ ته کړی دي بل ز خپل همکارانو غوښتنه کوم چې د فرید ملک خبرې هم د اوس نشر کړی
بنگلاديش سره کوم لوب او د استرالیا سره الکانو ماشاالله ډیره خلوب وکړه او ان شاء الله د ساوت افریقي تم ان شاء الله ماده له خیره خلوب وکاو تر سو چې ویګټو او د مینوالو نن دا هله د تر سو مو سپورم په دې ټول ورلد کپ کې سپورټ کړي نو تاسو نن بیا غوښتنه له خیره سره چې په نن میچ کې ټول لوبغاړي سپورټ کړي او دعاګانې ورته کوي
یو یادونه کوي چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه دلته د امریکا په وخت د شپې په اتنی موده او په افغانستان کې به سهار وختي نو فرید ملک سره هم په اسلام نن تازه خبرې شوې چې موږ هم کارو سره کړی دي فدای صاحب د مکتاسي ولنډ اشاره د لودله د افغانستان او د سویلي افریقا ټیم ته کلګي وس نورم پرانا واچوي چې د افغانستان په اصلاح د قوت نقطې کم دي او د سویلي افریقا د قوت نقطې به کمی وي کله چې ساندې د دوه ټیمونو سره پرتله وکړو
بېلکل ګوري چې تاسو مخکنه تاریخ وګورئ تر اوسه پورې سویلي افریقا او افغانستان ټول وبکړي دواړه سویلي افریقا متاسفانه ګټلې اخو ته کدا وګورئ چې یو ترند را روان ده افغانستان هغه لوبډلې ماته کړې دي تر اوسه دوی ماته کړې نیوزیلند د دوی پولیس کې پاتې او ماته کړې استرالیا د دوی پولیس کې پاتې او ماته کړې سویلي افریقا پاتې ده او هند پاتې ده الله دې وکړي چې دا هغه ترند دا ما پیدا کړي نیمه پایلو کې موږ دوی مات کوو ستاسو هند کې نیمه پایلو به توزی پاتې کوو د ټیمونو پرتله وګورئ د دوی سویلي افریقا ټیم هم ټاپ آرډر دومره زیات بیټینګ نه ده کړې پرفارمنس نه ده کړې تیر لوبه خپل ډېر نږدې ګټلي دي، لکه تقریبا بایللې لوبې ګټلې دي. نیپال سره دوی په ډېر سخت حالت کې راغلل، بنگلاديش سره دوی په ډېر سخت حالت کې راغلل. د دوی بالرانو کې کګیس او رباډه تر اوسه پورې ښه ځلېدلې ده. د دوی سپینرانو کې تبریز شمسی کې دلې سیسي ښه وځلېږي. کشف مهاراج چې چپ لاس وروتو بچوونکی د ویسټ انډیز په پیچونو کې سره مرسته کېدلې سي، دوی سره بل د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیژندل شوی د سپینرانو په مقابل کې سخت هیټر ده چې کلاسن نومیږي. د افغانستان پیاوړتیا په سپین ډپارټمنټ کې ده. نو دا به یو ډېر ښه کلاشي چې راشد خان او کلاسن سره هم دی بل په مقابل کې لوبیږي. اخوا ته که افغانستان ته وګوري، ټولو نه عمده فیکټر چې افغانستان سره سره هغه دا ده چې افغانستان ډېر یو قوي اعتماد او روحیه سره راځي. کرکټ سره دي د استعداد لوبه ده، ډېره زیاته د اعتماد لوبه هم ده. نو دغه فیکټر کې د سیسي افغانستان سره مرسته وکړي. بل دا ده چې چیرته تاسو دغه پچ ته وګوري، خوشبختانه په دې پچ کې موږ اکثر افغانستان په باره کې ویل کېږي چې افغانستان اول بیټنګ وکړي نو بیا ډېر آرام یو لوبه ګټلی شي. خو دلته د پاپا نیوګینی په مقابل کې موږ په دوم بیټنګ باندې لوبه ګټلې ده، دا دې هم هیر نه دي مګا. نو ان شاء الله چې هر اړخ نه ورته ګوري، افغانستان د سویلي افریقا په مقابل کې برابر یو قوي ټیم ښکاري او بالکل کولای شو چې ان شاء الله د مقابل کې موږ دغه لوبه وګټو. ټولو نه غټ فیکټر د سویلي افریقا دا د ستروسو پورې نیمه پای لوبه کې دوی لوبه نه ده ګټلې، صدا به خامخا د دوی په ذهن کې کاریږي او هغه چوکر ټاکس دوی لپاره همیشه کارول شوی ده کې دوی یو ځل بیا د دوی څلار ورکه سي او کلار ځین ورکه سوال نه وځي افغانستان په ګټه ای. او ان شاء الله افغانستان به تاریخ بیا هم جوړ کی، نیمه پای لوبه چې ورسته به ان شاء الله پای لوبه تلار پیدا کی د افغانستان.
بله او به خی چې تاسو خبرم قطع کړله، د افغانستان په ټیم کې به بدلون راځي که څنګه؟
ګوري د افغانستان ټیم په کلاس یو خبره زه پیګه مغدا د دوی هغه وینینګ کمبینیشن خپل نه خرابوي. کوم یو ولس کسيزي لو ډلې سورته لو بغټلې کوشش کوي چې دوی غي سره پاتې شي. کمبینیشن ته ګوري یو بیټسمن کوم غي اضافه ولرو بهتره وي. خو په ټوله کې چې څومره زدي افغانستان د کرکټ ټیم سره پاتې سوی ومې دني مې دي، دوی اکثره هغه وینینګ کمبینیشن سره پاتې کیږي. خو خامخا اسحاق رحیمی، نجیب زادران دا هم دوا د سی پیاوړي توپهون کې دي چې جای ورته خامخا ضرورت دي لوبډاله کې جوړ
شي. ګوربز ټپی شو په لوبه کې د دغه په اړه تازه معلومات څه دي؟ ګلبدین هم یو څه ناڅه فیصله په لوبه کې ټپی شو یو.
ګلبدین خو الحمدلله هغه د ورسته بیا دوا ورونه وکړل، نو هغه د همسترینګ څه جدي موضوع نه و الحمدلله. او بلکې چیرته د دې اړخ نه ګورې چې ګواکې د ځان ته وخت راخسته نو ثابت نه ده. خو د بنگلاديش او د افغانستان په لوبه کې کوم منفي اغیز مونږ کې د دې هغه یو څو ثانیې یا څو دقیقې وخت ځای کول کچیرته قصدي وي. اگر چې دا معلومېدل سخت د خپل راشد خان ویل سي همسترینګ دلودو ورسته جوړ سو، نو هغه به ان شاء الله فل فټ یو موږ ورته اړتیا لرو. د رحمان الله ګوربز په حق باندې ټول څه خبرې ما ان شاء الله غفر د لوبيږي. بعد خو یو شاید کاچیرته لګ مو خوږيږي په لوبه کې، یو عادت چې د رحمان الله ګوربز د سکل هغه لګ خوږيږي هغه بیا ښه پرفارمنس کوي. نو تاسو یو کیسه د لګ معمولی غوندې درس د او بخي معمولی غوندې لګ د موږ په خیر تمام سي ځکه خلک بیا د سي په بل سټایل کې لوبه کوي او کله کله بیا ډېر خيرنګز کوي. نو لا دیو کې سي د موږ په خیر تمام سي او ګوربز دا ورته خيرنګز کوي او موږ لپاره خزي ریدا د سي د ټولو نه زیاتې نمبر هم د موږ بیټسمن په دې ټورنمنت کې کړی دي او د ټولو نه زیاتې وکټه هم د موږ بالر په دې ټورنمنت کې استعمال لو ګوربز او فضل اقفارو کړی.
فدای سپتاس ملي ټیم سره پات شوی استي ګڼو لوبه تتللی استي د تفسیر په برخه کې افغانستان ټیم سره تاسو وایي اکثره وخت د افغانستان د ټیم په اړه د زینو منفي پیسلا کمزور نقطو په اړه هم بحثونه کیږي. وارم تاسو له خلې وارم د افغانستان د بیټنګ اوردر یا د توپهنه په برخه کې هغه خواني ستونزې اوس هم په ځای دي. زینو وخت لیدل کیږي مخکې بعد تیز توپچون کې ستونزه وا، خو حداقل اوس د فضل حق فاروقی پراتاګي ازلیدو سره دا تشه یو څه ډکه شوې ده یا پوره شوې ده. خو د بیټنګ په برخه کې لا هم ویل کیږي چې د ماده خلکو تبصرې ورېدلې دي چې اکثره وخت د ګوربس او د ابراهيم پاره چې خبرې کیږي نو ټول تکیه په دوه باندې چې کوچرته دوی دوه ورته لوبه وکي په اصلاح پهل ورته وکړي نو لوبډله ښه سکور کوي. ستاسو نظر څه دی؟
ګوري تاسو د افغانستان په توپهنه کې یو ډیر غټ توپیر ګورئ. هغه د سی رحمان الله ګوربز، ابراهيم زدران، عظمت الله عمرزاي، نجيب الله زدران، محمد نبي ساحل، دغه ټول لوبغاړي چې دي اوس تنها په باونډري وهلو باندې اتکانه کوي. یو وخت به موږ کرکټ کې صرف دا اوس یا به څلوريزه واله یا به شپږیزه واله او یو دوه منډې مونږ کولای. اوس د موږ د کرکټ هایلایټس د موږ د لوبډلې د توپوهنې هایلایټ رننګ بټوین د وکټ دا دومره خدا چې استرالیا غوندې پیاوړې لوبډلې باندې موږ پرېشر جوړ کړو د دې لوبغاړي. اغه سره سره که تاسو دې خبرې ته وګورئ چې میډل آرډر بیټینګ نه ده کړی، چې در سره منم خو د سی واړو واړو اننګ سوي دي. ګلبدین نائب نه چلوي خوند د پاپا نیوګینی په مقابل کې وکړل ازمت الله عمر زای دوزه له اوت یو څوش په گیزی واله. زه فکر کوم چې رول دوی ته واضح شکل باندې وایي سوي ده. یو شی چې مونږ غلطي وغه دا چې کله سي ازمت الله عمر زای په دریم پوزیشن باندې راځي، تزین داخله مکه ستای د شپږیزو څلوري زوی اغه رانه بال سکور ته ساتي او دغه اغه ایوریج ضرور د مونږ لپاره سي یو نفر انکر کی اغه اغه اننګز. او بل خبره دا ده چې د وستنجیس پچونه اکثرا د سي دي سي اولو لاس اورونو کې سکل بال نه وي سکور کیږي ډیر منډ راځي ورسته بیا اغه پچم سخت سي بیا رنزونه هم ودرېږي. تاسو وکتل سي انډیا کوم حالت مثلا د پاکستان په مقابل کې د اتیا او منډونه یو سره څو پورې فقط محدود پاتې سواله دا خو په امریکا کې ولا خو په ټوله کې کچیر تاسو د دې تورنمنت اغه خصوصیت وګورئ په اخري لسورونو کې منډي دومره اسانه نه جوړيږي. نو زه هیله مند يم ځکه چې نبی په خف فهم کې ښکاری او همدار از کریم جنت دی خوشتپې سیالي سروست خف فهم کې راغلی دا هم ګلبدین نه سلويخ منډي تیاری کړی دي. نو ان شاء الله سي دومره هم بد نه دي او نور د موږ د تیز توپ اچونکو ستونزه اوس الحمدلله حل شوی ده. نوین الحق بزلق فاروقي ټولو نه زیات ویکټ لري، د پینزو ټولو نه زیات ویکټ اخیستونکو په منځ کې د موږ درې بالرانس ده چې دوه پکې تیز توپ اچونکي دي. فضلق فاروقي په سر کې ده، نوین الحق دریم ده، راشد خان ده. نو ان شاء الله سي هر برخه موږ کور کړی د کیچونه موږ ډیر خو ونیول. که تاسو د استرالیا سیالي په یاد ولرې د ماکسویل ډیر خاصه کیچ مثلا نور احمد لکنوال ونیو، کریم جنت د میتیو ویټ کیچ ونیو او غسر لوبه پته لسره، یا د عظمت الله عمرزي ډایریکټ ثرو نیکلس پوران پاتینی ومنډو باندې را ایثار ک. نو ګراوند فیلډینګ کیچز پټول کی رننګ بیټوین د وکټ دا ټول برخه دي الحمدلله کور سوي دي. وو میډل آرډر موږ کلیک نه دا کړی تر اوسه پورې، او د سیمنه دي ان شاء الله بیخي زینې هله نه خامہ خاصه وخت راسي د دوه ډیر مهمه سیالي دي د بخبل ورتیا په دې سیالي کې خي. په ځانګړي توګه عظمت الله عمرزي په تیر نړیوال جام کې د سویلي افریقا په مقابل کې ونه منډه کړې ولې بیا ځینې هېلي کېږي چې سویلي افریقا په مقابل کې د خو ځلېږي ان شاء الله.
دا چې موږ د بنگلاديش په وړاندې لوبینا کوم درسونه اخیسته دي لوي وقفې ورسته به ور باندې بحث وکړو. قدرمن دوستانو په دې وخت کې یو لنډه وقفه لرو.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
ډیر زیات منش تاسو د امریکا غږ څخه د نن او وضعیت خبرونه ګورئ. مونږ نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکي لوبې په اړه چې په نیمه پایلو به کېل او سویلي افریقا سره لري بحث کوو. په دې خبرونه کې له ما سره د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدای صاحب ملمد. فدای صاحب، مونږ خو ښه زیات بحث وکړو د دغې لوبې په اړه، خو د وقفې نه مخکې ما وویل چې د بنګلاديش سره په لوبه کې د افغانستان لپاره کوم څه داسې ډېر په اصطلاح روښانه او برجسته وو چې د هغې نه درس اخیستل کېدی شي؟
څه فکر کوم چې د مونږه لوبه د بنگلاديش په مقابل کې باید مثبت ارزیابي کړو، ځکه چې په موخه سخت او پیچ باندې افغانستان بیا هم توانې سي 115 منډي وکړي. یره دنه په همدغه پیچ باندې بنگلاديش 116 کړی دي، نیپال ورپسې 116 پورا نه شو کړنه. نو دومره اسانه وکټ نه ده چېرته چې افغانستان د بنگلاديش مقابل کې ولوبې دو. بیا هم چېرته مونږه خپل تشو ته ګورو، دا د سي ګراوند فیلډینګ کې یو نیم مس فیلډینګ مونږ نه وکړو، نو ډیر مهمه ده چې موږ باید فیلډینګ کې ډیر بیدار اوسو، کیچونه باید ونیسو، ځکه چې کیچونه میچونه غټي او په خپل فیلډینګ سره د منډو مخ راونیسو. بنگلاديش ډیر ډیسپلن سره بالینګ وکړي، د موږ سر کې بالینګ لکه ضعیف بریښي دوه هغه دام وسی بنگلاديش اټیک کوي، ځکه چې په 12 سورونو کې وګیتا هغه سکور پوره کول په کار وترسو دوی نیمه پایلو به تلار پیدا کړي ولا. نو په ټوله کې مثبت اړخونه ډیر ول. خپل د راشد خان لوبډل مشري ډیره غټه خبره ولا. نوین الحق والا ورکی ډیره منډي ورکړلې ما فکر کوم شاید دوه مور تورنه کی او دوه مور ورک او دیغه نه مخ کی نوین الحق دی فصلق فاروقی په بالینګ کې شانټولی دلی یو شاټ میډ وکټ خاطر او چلوریزه په واخیستل د بالور تلک سلوک او غا سیټ اپ ک اولټ فیلډر ورته درول یو نو دا ډیره ښه خبرې دي چې افغانستان گیم اویرنس لري الحمدلله د لوبي د ټول حالاتو څخه په ښه شکل باندې آگاہی لري بس هیله ده چې ان شاء الله د موږ د میډل او لو آرډر بیټسمنان چې خپل لوبډل مشر راشد خان هم دې اشاره کړې ده ان شاء الله لوبه خو کی او د سویلي افریقا په مقابل کې یو ښه او خوندور لوبه وګټو ځکه چې کوچ جاناتن ټراټ ویلي دي چې تر اوسه پورې موږ خپل بهترین لوبه نه ده کړې نو ولا دی یو کی چې دغه دوه لوبې سپاتې دي د افغانستان بهترین لوبي او افغانستان بریا او ډک لاسونو سره افغانستان تر وګرځي
دا یو دوه رقي وخت لرو د روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ په مازال باندې کې ولندرانه واچوي له پیل تر اوسه پورې چې کوم ټیمونه سره سره کوم لوبه تر سره شوي په همدغه دوه د کوک کډار غونډ کې
افغانستان اول لوبه ډیره ښه شکل باندې یوګانډا څخه وګټله هغه څو ورسته د نیوزیلند په مقابل کې موږ ډیر زبردست لوبه وکړه موږ ته نیوزیلند یو څه فرصتونه راکړل موږ ځینې ګټه واخیستله او ډیر ښه طریقې باندې نیوزیلند مات کړی څو ورسته مو په پاپانوګینی ته پام دغه ګراوند کې سیمه پایلو لوبه لرو سکور چیز کور باندې پینځه نیمه منډې وګړي کړې ولې متاسفانه وستنډیز او انډیا په مقابل کې موږ لږ ضعیف او بریخې دلو خو هغه موږ ته ښه وسی موږ غیر خپل درسونه زده کړل استرالیا غوندي قوي لوبډله مو مات کړه او خامو مات کړه د یو وس منډو په توفیر باندې مات کړه دا وړه خبره نه ده او غي څورسته د بنگلاديش لوبه د موږ لپاره ناک اوټ لوبه ول صدېغي پر مړ باندې موږ الحمدلله نیمه پایلو به تلاره پیدا کړل
bale aw lak waqt laro nur che da afghanistan ratun ki paada ki yo sa malumat lidun ki tashrik kai ratun ki batsangawi
راتون کې ډیر زلان د ډیر روخانه د الحمدلله ځکه سینما پایلو به تراتګ د افغانستان په تاریخ کې یو ډیر غټ فصل ده الحمدلله دا به تر ډیره یادېږي تر اوسه پورې بنگلاديش نه د توانه د سینما پایلو به تلاره پیدا کی افغانستان په ډیر کم وخت کې 2010 کې دا مزل پایل کې د نړیوال جام شلوريزو سیالیو په همدغه ویسټ انډیز کې او د 14 کلونو په منځ کې او د اتو میاشتو په منځ کې مشخص شکل باندې د مخ کې نړیوال جام تر اوسه پورې دا د نړیوال جام نیمه پایلو به ترغلي نو زلان د روخانه ان شاء الله راتلونکي لرو په کرکټ کې
د کرکټ مبصر احمد فرحات فدایي ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له ما سره ګډون وکړ
تاسو ته هم مننه
قدرمن دوستانو دا وه د نن او وضعیت خبرونه چې پر سو شیبو کې پاتې رسیدي تاسو له ملتیا ډیر زیات مننه تر بیا خې چاره
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه
تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او